السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو وی بلی او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې ورستی پرمختګونه ښیي چې پاکستان طالبانو ته ډیر لاسرسی لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه هم مرکه په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. او د نړۍ په خبرونو کې بیا راغلی چې د پاکستان پولیس وایي نن په پېښور ښار کې په یوې انتحاري حمله کې څلور ښځې ووژل شوې. د اوکراین د پارلمان غړي به نن پر هغو تغییراتو غور وکړي چې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره وړاندیز شوی دی. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو. قسیم سولملی وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د بهرنۍ چارو وزارت وایي که د انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتي وي نو دوی حاضر دي بهر کې افغان کډوالو ته په انتخابات کې د ګډون زمینه برابره کړي. راپورونه وایي د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې چاودنه سوې، او د کورنۍ چارو وزارت وایي راتلونکی لمریز کال به په ولایتونو کې هم د برقي پاسپورټونو ویشل پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې په صورت کې آماده دي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخابات کې له افغانستانه بهر د افغان کډوالو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی د امکان تر حده هر ډول همکاري ته آماده دي.
د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې پوره آمادګۍ لري. په دې یو ځل بیا ټینګار کوي چې امکاناتو په محدوده کې موږ همکاري کوو د پاکستان خپلواک کمیسیون سره.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي له کبله له افغانستانه بهر د افغان کډوالو لپاره انتخابات نشي ترسره کولی. راپورونه وایي د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې چاودنه سوې. د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې له مخې دا چاودنه نن مازدیګر د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې د محبس په څلور لارې کې سوې. په اعلامیې کې راغلي چې په دې اړه به وروسته جزئیات ورکړل سي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د وخت پولیسو د چاودنې سیمه کلابنده کړې ده. تر اوسه د دې چاودنې د علت او د تلفات په اړه جزئیات نشته. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي نږدې درې میاشتې وروسته به له نړیوالو ځواکونو څخه افغان لوري ته د افغانستان د فضایي حریم د سپارلو لړۍ پیل سي. د افغانستان فضایي حریم دا مهال په ملکي او پوځي برخو ویشل سوی چې ملکي د افغان حکومت او پوځي په د هیواد کې د میشتو بهرني ځواکونو په کنټرول کې دی. د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د فضایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل د 2014 میلادي کال تر پایه به افغانان د خپل هیواد د فضا بشپړ کنټرول په غاړه واخلي. د افغانستان په فضایي حریم هر ورځ شاوخوا 400 ملکي الوتکې تګ راتګ کوي چې افغان حکومت ته حق لوبر هم ورکوي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي راتلونکی لمریز کال به په ولایتونو کې هم د الکترونیکی پاسپورټونو ویشل پیل سي. په دې وزارت کې د پاسپورت رئیس سید عمر صبور نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې اوس یوازې په کابل کې دغه پاسپورټونه ویشل کیږي. ښاغلی صبور وایي چې د الکترونیکی پاسپورت په اخیستلو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. هغه زیاته کړې چې پخوا په اوسط ډول د ورځې 200 کسانو ته الکترونیکی پاسپورټونه ورکول کېدل، خو اوس هر ورځ نږدې 600 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فرشې جلال زی څخه.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په پېښور ښار کې په انتحاري حمله کې څلور ښځې وژل شوې دي. د پولیسو یو مشر نجیب رحمان ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د جنازې د لمانځه ځای ته نږدې وسوه. پولیس وایي په اصل کې درې تنه انتحاري حمله کوونکي سیمې ته روان و، خو دوه تنه یې د پولیسو له ویرې وتښتېدل او یوازې یوې د جنازې د کور دروازې ته نږدې ځان والوزاوه. په دې چاودنه کې شپږ تنه زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو هیات مشر وایي چې په وروستیو کې د ایران د اټمي پروګرام د څرنګوالي په اړه په پلټنو کې پرمختګ شوی، خو لا هم په دې اړه چې تهران د اټمي وسلو د جوړولو څخه د جوړولو هڅه کوله په دې اړه سوالونه موجود دي. د دې ادارې د څارونکو هیات مشري نن وویل چې ایران موافقه کړې چې په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د چاودنو د ترسره کولو لپاره د یو ډول ځانګړو موادو د جوړولو اړتیا درلوده. تیرو واریو رانتا چې د دغه هیات مشر ده نن په ویانا کې ژورنالیستانو ته وویل
د ملګرو ملتونو د څارنې د نړیوالې ادارې د څېړونکي هیئت مشر وایي ډېر پرمختګ پلان شوی و او ایران هغه ابتدایي پراګماتیک تدابیر چې موږ یې تمه درلوده ترسره کړي دي او موږ وکولای سول چې په نورو اوو تدابیرو باندې پریکړه وکړو. د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهمه مرحله نن په جنیوا کې پیل شوه. نړیوال منځګړی اخضر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون له استازو سره د تړلو دروازو شاته جلا جلا کتلي تر څو د راتلونکي اونۍ لپاره د خبرو اجنډا باندې موافقه وشي. دی باید دغو جلا جلا خبرو ته څو ورځې نور هم دوام ورکړي. د هغه پټ سند په حواله چې د رویټرز اژانس ته رسېدلی ابراهیمی پلان لري چې د تشدد د پای ته رسېدو، د انتقالي حکومت د جوړېدو او د ملي ادارو پر فعالېدو او د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي پر سر باندې خبرو ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین او د ختیځې اروپا د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه لري. په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي اروپایي اتحادیه پر هغو اوکراینی چارواکو چې د اعتراضونو د ځپلو هڅې کوي د ویزې بندیز ولګوي او پانګې کنګل کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران وایي چې په نننۍ غونډه کې د داسې کوم کار پلان نه لري. د اتحادیه چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په غوړو هیوادو کې پر اوکراین د داسې بندیز لګولو علاقمندي ډیره کمه ده، ځکه ډیر کسان باور لري چې دا به د جمهور رئیس یانوکوویچ او اپوزیسیون ترمنځ مذاکرې لا پیچلې کړي. د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به همداراز د ختیځ مشارکت پر کندارو خبرې وکړي. دوی به د اروپایي اتحادیه د دیارلس غړو پر وړاندیز بحث وکړي چې له ګرجستان او مولدووا سره د زیاتو اقتصادي او سیاسي همکاریو غوښتنه پکې شوې ده. اروپایي اتحادیه تمه لري چې دغه دوه هیوادونه به د اګست تر میاشتې د ختیځ شرکت موافقه وسر لاسته کړي. خو داسې ویره هم شته چې شاید دغه دواړه هیوادونه د روسیې تر فشار لاندې له دې کاره ډډه وکړي. د اوکراین د پارلمان غړي نن پر هغو تغیراتو غور کوي چې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره وړاندیز شوی دی. د اپوزیسیون مشران او د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي چې د 2004 کال اساسي قانون دور وګرځي، ځکه د دې قانون پر اساس زیات وخت د پارلمان په لاس کې وو او د اوس په خلاف جمهور رئیس زیات صلاحیت نه درلود. خو جمهور رئیس یانوکوویچ او د هغه پلویان چې په پارلمان کې اکثریت دي دغو تغیراتو مخالفت کوي. د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرون په کیف کې خپلو زرهاو پلویانو ته چې د ازادۍ پر میدان راغونډ شوي وو وویل جمهور رئیس یانوکوویچ غواړي چې موږ د نوي اساسي قانون لپاره نیم کال نور هم صبر وکړو، خو موږ دا تغییر اوس راوستلای سو. اول به د 2004 میلادي کال اساسي قانون ته ورسو او بیا چې څومره وخت نوي قانون پر جوړولو باندې لګیږي هغومره به صبر وکړو. د اوکراین امنیتي چارواکو پرون د ممکنو تروریستي تهدیدونو د موجودیت خبر هم ورکړی دی.
او دا هم در اطلنکو څلورشه ساعتونو لپاره د څوستر شهرونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه وکښته منفی 8، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 کښته منفی 2، هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 کښته منفی 8، مزار شریف کې اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه منفی 1 کښته منفی 10، او جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 14 کښته به منفی 15 درجه د سانتي ګریډ وي.
روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورئ. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې وروستي پرمختګونه ښیي چې پاکستان طالبانو ته ډیر زیات لاسرسی لري. په روانه خبرونه کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو پرځښت د نوې مرستې په اړه هم مفصل معلومات اوریدلای شي. د افغانستان د جمهوریت سیاست اولتی شوراګان لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین جریان لري او تر ډیره حده د بهر سم پر مخ ځي. خو د امنیتي ستونزو او اندېښنو په اړه بیا د دې کمیشن مشر څرګندونه کړې دي.
بعض ځایونه کې چې امنیتي ستونزې شته، خو دا د دې هغه نه لري چې راکو انتخابات به نشي.
دا روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د جمهوریت سیاست لپاره بل کاندید ګلاغا شیرزی وي په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره نوې پروګرام لري.
دلته په افغانستان کې جمهوریت طرفه حکومت نظام جوړوي، هیڅ کله به سولې نه راځي.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د خزونیس پروګرام نیمه نړۍ اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې ورستی پرمختګونه ښیي چې پاکستان طالبانو ته زیات لاسرسی لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه پر ځای غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا هیله څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت به په افغانستان کې هم د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره صادقانه همکاري وکړي. تفصیل د قسیم سولمال په رپورټ کې اورو.
که څه هم راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له استازو سره د سولې د ټینګښت لپاره پټ تماسونه نیولي، خو افغان حکومت بیا هم د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د پاکستان پر صادقانه همکاري ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د عملي خبرو پیل ته په کتو داسې معلومیږي چې پاکستان طالبانو ته ډېر لاسرسی لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د اکشن پیپر په یوه خبري غونډه کې یو وار بیا هیله څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې هم صادقانه همکاری وکړي.
پیشرفت های اخیر برای آغاز مذاکرات
له طالبان سره د پاکستان د خبرو د پیل لپاره ورستی پرمختګونه د خیي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت طالبانو ته ډیر لاسرسی لري او کولای شي له طالبان سره د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره همکاري وکړي.
د پداسال کې د چې په د روسي کې د ولسمشر حامد کرزی او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د پټو تماسونو پاړه راپور نه خبر وسول. د ولسمشر کرزی ویان دی مل فیزی هم د خبر تایید کړ او وی ویل چې دا خبرې لتیر اکتوبر میاشت څخه پیل سوي دي، خو طالبانو بیا دا راپورونه بیا ساسه بللی دي. خو ولسمشر کرزی څو ځلې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د شنبې په ورځ رسمن مذاکرات پیل کړل، خو پاکستاني طالبانو له حکومت سره د تفاهم لپاره یو شمېر شرایط وړاندې کړل چې په هغه کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت پلي کېدل، پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو د حملو بندېدل، د طالب زندانیانو خوشي کېدل او ځینې نور موارد شامل و. په همدې حال کې د سیاسي چارو کشمیر کارپوهان وایي په پاکستان کې د سولې د خبرو د بریالیتوب په صورت کې که چیرې پاکستانی طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته مخه نه کړي، نو شای پر افغاني طالبان هم تاثیر وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په اړه ازادي رډیو ته ویل
اوس خو داسې باور نه لرم چې هغه پروسه چې پاکستان کې هغه سوی هغه به کامیاب شي. فرضاً چې کامیاب شي، بېشکه دوه ټکي پکې نغښتې دي. یو شاید بعضې مغاوت کوشش وکړي چې جنګ په افغانستان کې توڅي بل خبر هم دا وی چې حد یغل تاثیر گذار د افغان طالبان نو وګوري چې طالبان پاکستانی د پاکستانیانو سره تفاهم وکړي، بیا ضرور راته موږ هم د افغانستان سره تفاهم وکړي، یو نسلی تاثیر گذار به وي.
په روسیه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې طالبان د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي او شاید تر انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرو ته حاضر سي. افغان چارواکو دا څرګندونې رد او هغه د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه وبلله. د پداسال کې د چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون هم د سولې په پروسې پورې تړلی او ویلي دي تر څو چې دا پروسه عملا پیل نه سي له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د اف ام پر 0.15 صفه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له افغانستان سره 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوې مرستې اعلان کړی دی. د دې مرستې هدف د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان له اقتصادي ودې سره همکاري بلل شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یو اس ای ډی وایي له دې پیسو څخه 300 میلیون ډالر به په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، 290 میلیون ډالر به د ځوانانو د مسلکي روزنې او د پوهنتونونو ترمنځ د علمي همکاریو پر چاره او اویا میلیون ډالر به له مالي پلوه د افغانستان پر ځان بسیاینه باندې ولګول شي. امریکایي چارواکي وایي چې که افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګ وکړي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي، نو کولی شي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي، چې له دې سره به ملي ناخالص تولید په 40% لوړ شي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال اړیکو د څنګې له رئیس ازرخ حافظي سره مرکه کړي. ښاغلی حافظي د مرکې پیل کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د احتمالي غړیتوب د ګټو پړه خبرې وکړې.
د نړیوال سوداګری سازمان غړیتوب دا معنی لري چې یو هیواد د تجارت لمخې په هغه کچه رسیدلې دي چې نړیوالو سره په مساوي حقوق سوداګری وکړي. نو یعنی د سیالانو په منځ کې داخليږي افغانستان، چې دا هم کولی شي چې په بینلي کچه په معیارونو سره سنبال تجارت وکړي. دوهم دا دی چې کله چې تاسو د نړیوال سوداګری سازمان غړیتوب ترلاسه کوي، ډېر ترانزیتي ستونزې حلېږي. هغه هیوادونه چې په خپله د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب لري، هغوی مجبور دي چې تسهیلات برابر کړي نورو اعضاو ته. بل دا چې تعرفې د ګمرکات په خپل سر نه دي، چې هر هیواد ځان ته به ځانګړې تعرفې تازیری تعرفی وزه که نو دیر خیگنه لری خدا طول شایان دی پوری لری چه دچا لخوا دا تر سرکیگی.
تاسو د خبرو په لومړۍ برخه کې یادونه وکړه چې افغانستان سیال کیږي له نورو هیوادونو سره سیال بلل کیږي په WTO کې لغړی توپ سره، نو د اقتصادي پرمختګ له نظره دا ظرفیت رامنځته شوی چې په رښتیا سره سیال شي؟ یو خدای د غړی توپ دی او یو حقیقتا دا ظرفیت شته په افغانستان کې؟
خو اول خو د لاس کال شو چې د ادم سمیت د بنیاد لخوا هم په افغانستان کې هلې ځلې کېدلې چې هغه معیارونه او شرایط چې د نړیوال سوداګري سازمان د غړیتوب لپاره ضروري و. لس کاله پرله پسې زموږ وزارت تجارت سره، وزارت صنایع سره، نور ایسا سره او نور ادارو سره دا کار وشو. یعنی د افغانستان په دننه کې په دولتي کچه دا ظرفیت یو څه ایجاد شو چې هغوی زړه ښه کړي دي چې دا عضویت افغانستان ته ورکي. بل دا دی چې په افغانستان د معدنونو څخه دا کې واد دی که دا پاخه شي یو پلس کېږي، نو دا ظرفیت دی. په افغانستان کې لالهاند سیندونه را روان دي، په هغه کې هایډرو پاور شته دی چې 10,000 میګاوات حد اقل برېښنا په اوبو کې شته دی چې موږ تر اوسه پورې خالي 1% هم د هغې څخه ګټه پورته کړې نه دي. دا ظرفیت په خپل ځای پاتې دي. کولی شو چې سیالي وکړو دنیا سره که چیرې یو منظم اقتصادي پروګرام ولرو، یو ښه پاک حکومت ولرو. دا کاملا ممکن دی چې موږ ډېر غټ سیال شو او حتی تر هغه حده پورې چې په منطقه کې اول اقتصاد شو.
بله، دغه واویا میلیونه ډالر چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې لخوا په افغانستان کې د تجارت د ودې او د مالی ثبات یا پر ځان بسیاینې لپاره له مالی پلوه په دې باندې لګیږي، دا به ډیر فکر کوي چې په کومو برخو متمرکز شي د دې لپاره چې دغه وده رامنځته شي څو افغانستان وکولی شي د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي؟
دا یو لړۍ ده، لس کاله کېږي چې پیل شوي دي. دا هم نوې پیسې دي چې په یو خاص معین تشه چلته باید ډک شوي وای د هغه لپاره ورکول کېږي. یو خو عمومي ذهنیت دی WTO څخه چې دا نړیوال تجارت سازمان لپاره د مشخص څه کارونه باید ترسره شي د هغه لپاره ظرفیت سازي کېږي. دوهم دا چې د دولتي بودجې د افغانستان څخه پیسې د دغه شی لپاره نه پورته کېږي، او یعنی په بودجې د دولت د افغانستان کې دا گنجایش نشته چې دا پیسې ورکړي. نو په دې خاطر دا پیسې ورکول کېږي او دا پیسې د مالی ثبات لپاره چې دا یو مالی ثبات یا خودکفایي مالی رامنځته کړي، په دې خاطر دا یو بسیاینه ده د لپاره چې دا پروژه پرمخ لاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نوم یې په راپورونو کې نه دی اخیستل شوی ویلي دی چې دا واویا میلیونه ډالر به که چېرته افغانستان د دې په مرسته د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي، نو کورنۍ ناخالص تولید یا ناخالص ملي تولید به په 40% زیات شي. ملي ناخالص تولید څنګه د تجارت په نړیوال سازمان کې لغړیتوب سره لوړیدای شي؟
په حالت کې چې په افغانستان کې یو سم حکومت موجود وي، یو د اقتصادي امکاناتو څخه او د پتانسیلونو څخه ښه ګټه پورته کړي، دا امکان شته. په دې چې عضویت د سازمان بینالمللي تجارت د دې سبب ګرځي چې ګاونډي هیوادونه او هغه هیوادونه چې مغوی څخه موږ ترانزیتي لاسته ګټه پورته کوو، هغوی لا زیات تسهیلات موږ ته راکوي. که دا کار وکړي، د مثال په توګه پاکستان او اجازه راکړي چې موږ وچه او لمدې میوې د افغانستان هندوستان لوی مارکیټ ته ور ورسوو پرته له ځنډه، پرته له ضایعاته، دا افغانستان لپاره ډیره ګټوره ده. او په عین زمان کې د پاکستان مالونه کله چې د افغانستان د ترانزیت لارې څخه ځي منځنۍ آسیا ته، دلته د خدماتو په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کوو. زموږ ترانسپورت په کار اچول کېږي، زموږ پمپ سټیشنونه یا تانک تیل کراکلا واکلا زیاتیږي، هلته هوټلونه او رستورانونه بیا بندري خدمات دي، ترانزیت حق اخلو. دا ټول زموږ د عاید ناخالص ملي لپاره او تولید ناخالص ملي لپاره ګټور دی. دا 40% اټکل کړی، حتی دا امکان شته چې تر هغه څخه هم زیات اغیزه وکړي.
له افغانستان سره د امریکا د پراختیا ادارې د 300 میلیون ډالر د مرستې او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه باندې مو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال اړیکو د څنګه د رئیس ازرخش حافظي څرګندونه واوریده. د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. تاسو زمون غک له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین جریان لري او تر ډیره حده دا بهیر سم پر مخ ځي. ځینو خبری رسنیو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جنرال کوزی د انتخاباتو د امنیت او نورو مسئلو په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ښاغلي یوسف نورستانی سره مرکه کړې او نوموړي د انتخاباتو د امنیت په اړه د خبرو په پیل کې وویل.
زه فکر کوم چې تشویش نشته. ان شاء الله زه د کم وزره مرکزونه چې تقریبا څه د پاسو یو زره محلونه دی راګیری دي، دغه به په شپاړسم د حمل د انتخابات په ورځ به د رای کوونکو په مخ کې به خلاص وي او خلک به ځي صندوقونو ته خپل خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. البته لږ څه بعض ځایونو کې څه امنیتي ستونزې شته، خو دا دې هغه نه لري چې رای کو انتخابات به ونه شي. کاملا انتخابات په شپاړسم د حمل کې انشاءالله د افغانستان د ولسونو د افغانستان د خلکو په کومک سره چې ټول د انتخابات لپاره لیوال د انتخابات به ترسره کیږي.
بله،
او په دې کې کمیسیون او د افغانستان خلک د افغانستان دولت حکومت ټول مصمم دي چې دا انتخابات باید وشي.
بله نورستانی صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وای چې پاکستان نه به چاته اجازه ورنکي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات اخلال کړي. په دې ارتباط تاسو نظر څه ده چې آیا دوی هم د سیکم لیکل یا سیو قاطی ډاډ تاسو صدر کړی دی او که د خبری رسنیو لاره دا خبره کړی؟
زه فکر کوم چې مونږ ته څه نه دی را رسېدلی. مونږ ته رسېږي هم نه که دوی څه لیکلی ډاډ که ورکړي وي، زمونږ باندنۍ چارو وزارت ته به یې ورکړي او که سرتاج عزیز واقعا دا خبره کړې وي ډېر ښه خبره دی. امید دی چې د پاکستان نه د انتخابات په وخت کې څوک تګ راتګ ونه کړي، چې دا ډېره ښه خبره ده. مونږ هم هرکلی کوو که چېرې ده دا خبره رشتہ سره کړی وي او کوم لیکل شي مونږ ته تر اوسه نه دی رسېدلی.
بله نورستانی صاحب، تاسو په دې یو مرکه کې ویلي دي چې کې انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي، دویمې مرحلې ته، هغه به د جون په میاشت کې یا د جوزا په میاشت کې. په دې ارتباط غواړو ستاسو نظر چې څومره متيقن استئ چې انتخابات به دویم ځلی شي یا دویم راوند ته لاړ شي؟
زه امید لرم چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ نه شي. په اول انتخابات کې په شوارسم دی حمل تر سره کیږي. ان شاء الله یو څوک دې یو لس کاندیدان د خلکو رائے وګټي او دویم پړاو ته ضرورت پیدا نشي. احیانن کچیر دویم پړاو ته ضرورت پیدا شي، مونږ تیار یو چې کله چې نهایي نتایج دې لومړي انتخابات معلوم شي او که هیڅ پنځوس جمع یو رائے ونه وړه، نو په هغه صورت کې هغه دوه نماندان چې کاندیدان چې ډېر زیات رائے ترلاسه کړي دي، دا کوئی پمنځ کې به دویم پړاو کې انتخابات کیږي. او دا انتخابات ان شاء الله مونږ آماده یو په دوه هفتو کې تر سره کو، ځکه چې نور مشکلات نشته. مونږ صندوقونه د رای او نور اوراق نور مواد څه چې لازم دي مونږ تیار لرو، او هغه کارکنان چې په لومړي پړاو کې دوی نه مونږ استفاده کړی دي هغوی به بیا استخدام او په محل کې به، نو څه داسې شی نشته چې د سره نه مونږ ټول نور شیان فرمایش ورکو راته. یوازې پاتې کېږي د رایې ورق چې د دوه نفرو ترمنځ به وي، چې هغه د یو وړوکي کاغذ کې به چاپېږي د دوه نفرو عکسونه، او هغې انتقال او راوړل هم ډېر آسان دی. مونږ هغه کمپنیو سره چې دا رایې چاپایي ډېر مسلک کسان دي هغوی سره خبرې کړې. دوی مونږ سره ژمنه کړې چې کچېر انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي د یوې اونۍ تر منځ به دا رایې پاڼې به چاپېږي او کابل ته به رسېږي. نو انشاءالله مونږ ورته کاملا تیاری لرو، خو اول امید زموږ د ټولو افغانانو دا ده چې په لومړی پړاو کې دا پروسه پای ته ورسېږي او ګټونکي معلوم شي.
نورستانی صاحب، وروستۍ پوښتنه د امنیت په ارتباط، تاسو ته امنیتي چارواکو څومره ډاډ درکړی دی چې د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت تر کومه حده پورې ډاډمن دی؟
مونږ ته امنیتی چارواکو کاملا ډاډ راکړی دی چې دا شپږ زره څلور سوه یو دېرش مرکزونه به د رایې ورکوونکو ته په مخ خلاص وي، او مونږ درې سوه درویشت نور مرکزونه محلونه دوی ته پیشنهاد وکړ چې دوی بیا د دې مرکزونو دا علاوه دي چې ارزیابي وکړي، ځکه خلکو مختلف ځایونو نه مونږ پیشنهاد کړی او زمونږ تقاضا کړی چې زمونږ په ځایونو کې خلک ډېر دي، کارتونه ډېر اخیستي دي، مګر د رایې ګیرۍ مرکز یا محل نه دی تاسیس شوی. نو مونږ 324 مرکز نور چې په 8 ولایتو کې دي، مختلف ولایتو کې، په شرق، شمال، جنوب، غرب، مرکز مونږ اضافه کړي دي. هغه امنیتي ارګانونه مونږ ته ویلي چې په دغه ځایونو کې انتخابات کېږي، نو ټول د انتخاباتو مرکزونه جمع کېږي. 6,500 مرکز دا مرکزونه دي چې هر مرکز 3-4-5-2 محل لري چې ټول محل بیا د 1000 نام زیاتي.
د انتخاباتو د امنیت په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر څرګندونې واورېدې. دوستانو، په کابل کې 14 شوې ده، د ریپورټونو پر اساس 14 په لشرخي سیمه کې شوې. همدا شېبه زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ژمن صاحب، د 14 جزئیات څه دي؟
بله، د کابل د امنیت قمندانۍ وایي چې دا یو ځانوژن کې حمله و چې د پلچرخي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. د امنیت قمندانۍ وایند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ملکی کسان ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته وړل شوي. خدا چې څومره کسان ټپیان دي ویل چې اوس لپاره دقیق شمیر نه لري. هغه دا هم ویل چې په دې اړه هم معلومات نه لري چې آیا په دې 14 کې بهرنیو ځواکونو ته چې اصلي هدف غوي وو کوم مرجوب له رسیدلی او کنه. بهرنیو ځواکونو په دې اړه تروسه سنوزی ویلی تروسه پوری سیسته تایید شوی دیگه دادی چه یو شمیر ملکی کسان چه دقیق شمیر نده معلوم پکی تپیان سوی دی. نو تروسه در پیخی مسئولیت هم بغار چانه در خیسته خوب اکثر در غیسته پیخی و سوال طالبان پا کابل و نور ولایتونو کی کبی.
مننه دوستانو، پا کابل پلچرخی سیما که مو دنانه 14 پاداواری دل افغان امنیتی مقامات و چی دازان وشون که حمله و تروسه پو که دیو شمیر ملکی وگرو در تپیکی دو ریپورتون اخبار شویدی.
د ولسمشتۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
بله دوستانو، د ولسمشتۍ د کاندیدانو سره د مرکو په ترڅ کې ازادي رادیو په اوسنۍ خبرونه کې چې له نیمه خبرونو وروسته خبريږي، د ولسمشتۍ له کاندید ګل آغا شیرزي سره مرکه لري. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد سازمان د جمهور ریاست د یو کاندید هدایت امین ارسلا څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې سازمان کې یو شمېر هغه کسان هم راټول شوي دي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شوي وو. نور حال مرزي احمد زی ورکوي.
د جمهور ریاست په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د یو او بل کاندید نه د ملاتړ بهیر روان دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد په نوم یو سازمان د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې د وی اعلامیه په صادرولو سره د هدایت امین ارسلا څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د اعلامیه په یو برخه کې چې د یاد سازمان د یو غړي سلیمان علي دوست لخوا ولوستل شو راغلی:
تعهد ملي د افغانستان
د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د هیواد د سرنوشت په غوره کولو کې د انتخاباتو په ډیموکراتیک بهیر کې د اکثریت اغیزې او تاثیر لپاره په جدي مطالعاتو سره او په پای کې د یو ملي قدرت د جوړېدو لپاره له جلالت ما هدایت امین ارسلانه د یوې وصل کوونکې نقطې او د افغانستان د ملت لپاره د درناوي وړ له هر ډول تبعیض نه لرې با تحصیله او د هیواد په لویو مدیریتونو کې با تجربه شخصیت نه خپل ملاتړ اعلان کوي.
په دغه سازمان کې هغه کسان هم راټول شوي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شوي وو. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید هدایت امین ارسلا چې د غونډې ته راغلی وو په خپلې وینا کې وویل که ولسمشر شي نو له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو سره به د افغانستان د اړیکو د لا ښه والي لپاره کار وکړي.
په نړیواله ساحه کې موږ غواړو له نړۍ سره نږدې اړیکې ولرو او آخر غواړو چې خپل اړیکې له ګاونډیانو او سیمه ییزو هیوادونو سره ښې کړو او له دې لارې افغانستان په سیمه کې یو اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي هیواد کړو چې موږ په شی حکومتدارۍ او نړیوالو سیمه ییزو اړیکو د استحکام سره په دې برخه کې اقدام وکړو او سولې ته په اسانۍ لاره پیدا کړو.
د ښاغلي ارسلا په 15 کلونو پروګرامونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د قانون حاکمیت، د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی او په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول شامل وو. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د دلوي په 13مه پیل شول چې د حمل د میاشتې تر 13مې به دوام وکړي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو او دوستانو سره نیم بجې کېدونکې دي. له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ازادي راډیو خبريال څو شېبې مخکې وویل چې نن د کابل پر پلچرخي سړک باندې 14 سویداوش مرکزان په دغه 14 کې چې ظاهرا انتحاري حمله بلل سویدا زخمیان دي. د خبر نور جزئیات نه دي معلوم، ورسته به تاسو ته معلومات درکړو. په شمالي ولایتونو کې له رسنیو څخه د ملاتړو د روان دي شنه سرګند کړي چې موجودو ستونزو ته کتو شای خبريالان په انتخاباتو کې خلکو ته پوره حقایق و نه رسولای سي. د پاکستان پولیسو عینن په پېښور شهر کې په انتحاري حمله کې څلور شدي ووژل سوې. د پولیسو مشر نجیب الله رحمان نن ازادي راډیو ته وویل حمله د جنازې د لمانځه ځای ته نږدې وسوه. د مرګورو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو هیئت مشر تیرو واریو ران تاوای په وروستیو کې د ایران د اټومي پروګرام د څرنګوالي په اړه پلټونو کې پرمختګ وسو، خو لا هم په دې اړه چې تهران د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي سوالونه موجود دي. د اوکراین د پارلمان غړي نن پر هغو تغیراتو غور کوي چې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره وړاندې شوی. د اپوزیسیون مشران او د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي چې د هیواد د 2004 کال اساسي قانون ته وروګرځي، په کوم قانون کې چې د جمهور رئیس صلاحیت کم و. او د اروپای اتحادیه د بهرنیو چار وزیرانو د اوکراین او ختیځ اروپا د یو شمېر نورو هیوادو په اړه د خبرو لپاره په بروکسل کې سره ګوري. په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکي غواړي اروپای اتحادیه پر هغو اوکراینی چارواکو چې د اعتراضونو د ځپلو هڅې کوي د ویزې بندیز ولګوي او پانګې کنګل کړي، خو د اروپای اتحادیه وایي چې دوی نن داسې کوم پلان نه لري.
د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه موافقې ته رسیدو له هڅو سره یو ځای شي. باراک اوباما او فرانسوا اولاند وی پورسوي کلونو کې د امریکا او فرانسې ترمنځ اعتراف بل بڼه غوره کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري پر رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ او لوموند ورځپاڼو کې خبره شوې، د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتنه ده چې د یو داسې هر اړخیزې موافقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي چې هدف یې هوا ته د زهرجن ګازو د خپرېدو کمښت دی، او په دې برخه کې د پاریس په نړیوال کانفرنس کې عملي پروګرامونه وړاندې کړي. پاریس په 2015 میلادي کال د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه وی. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو ویلي د سوریه د بحران، د ایران د لانجمن اټومي پروګرام او د افریقا د امنیت په ګډون په نړیوالو مهمو مسلو کې مداخله د تلار هواره کړې چې د امریکا او فرانسې همکاري یو بی ساري حد ته ورسیږي. په دغه مقاله کې چې امریکا ته د فرانس او اولاند سفر په درشل کې خبره شوې، دواړو ولسمشرانو په نوي بڼه د نړیوال همکاري وړاندیز کړی دی. ټاکل شوی چې اولاند سیشن بي پورز امریکا ته لاړ شي. د دواړو ولسمشرانو په وینا په نړۍ کې ستونزې یو هیواد په یوازې توګه نشي هوارولی، ډېر هیوادونه باید وړاندې ګام واخلي او د لګښتونو او د مشرتابو بار تقسیم کړي. د امریکا او فرانسې اړیکې چې له 2003 میلادي کال وروسته د عراق د جګړې پر سر راپورته شوو اختلافاتو له امله سړې شوې وې، په وروستیو کې بیا تودې شوې دي. فرانسې هغه مهال پر عراق د امریکا له پوځي حملې سره مخالفت څرګند کړی و. اوباما او اولاند په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه د دواړو هیوادونو همکارۍ ته په اشاره ویلي چې په داسې حال کې چې فرانسې او امریکا هوا ته د کاربن غازونو خپرېدل کموي، دواړه هیوادونه کولای شي د پاک انرژي د تولید په برخه کې هم په خپلو کې همکاري زیاته کړي چې په دې سره به کاري فرصتونه زیات او د کاربن غازو خپرېدل به هم کم شي. دواړو مشرانو دغه راز ویلي چې په دې برخه کې به د نړۍ د ودې په حال کې هیوادونو سره هم مرسته وکړي، او د پاک انرژي د تولید د هڅو په نتیجه کې به د سمندرونو د اوبو د سطح د لوړېدو او د سختو طوفانونو خطرونه کم شي.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې دازل له محمد شفیق ګلاغا شری سره مرکه لرو. ګلاغا شرزای د حاجی عبد اللطیف زوی په 1933 مریز کال کې په قندهار کې زیږیدلی دی. لومړنی زده کړې د کندهار د مشرقي پلیسي کې او لوړې زده کړې په عالی دارالمعلمین کې سرته رسولي. ګلاغا شرزای د جهاد پر مهال په کندهار کې یو جهادي قومندان او د اسلامي ملي محاذ ګوند غړی وو. د نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته د کندهار والی وټاکل شو، خو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د پاکستان کوټه ښار ته مهاجر شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته بیا هم د کندهار والی شو. د فواید حمید وزیر، د ننګرهار د والی او د ولسمشر حامد کرزی د سلاکار وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. شرزای د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه تیر شو. دای د درلسو درنیوم مریض کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم کاندید دی. لومړی مرستیالی سید حسین عالمی بلخی او دویم مرستیالی محمد هاشم زارع دی. له ښاغلي شرزی سره د مرکې په سر کې موده ترې وپوښتل چې په دې انتخاباتو کې خو به د چا په ګټه نه تیریږي.
هر داسې چې مخکې د په هغه وخت کې ما ځان کاندیدوري ته تیار کړی و چې زه باید کاندید شم او په مشورو کې وم، د خلکو په مشورو باندې اخته وم. بیا د رئیس جمهور سره زموږ د قومي مشرانو سره یو ځای د رئیس جمهور سره کښېناستلو، نو بیا دغه موافقت سره ورسېدلو چې ګولهغه دا ور مشاور وزیر ما هم د نګهار والی وم، نو د خپلو مشرانو د خپلو اقوامو سره په مشوره باندې کاندید شولم او اوس ولاړ یم. وظیفه مې پرېښېده او زه به تر پایه پورې په خپله په دې مبارزه کې ولاړ یم.
شرزای صاحب، اوس به راځو تاسو دغه عملي پروګرامونو ته چې راتلونکي ته لرئ. جګړه ښایي تاسو ته که ولسمشر سي د یوې ستونزې په توګه همداسې پاتې شي او جنګ به دوام تر هغه وخته ولري، نو چیرې ولسمشر سي د جنګ د ختمولو لپاره به څه پروګرام ولري؟
زه تاته یو خبره کوم چې ما تاسو ته وویل چې ما د سولې مډال ګټلې دي، اتلولي ما ګټلې د سولې. کوم وخت چې ما کندهار ته راغلم او په کندهار کې دغه د طالبانو مشران لکه متوکل صاحب، لکه سلام راکټي، لکه نور وزیران، اتنه وزیران ملا صادق اخوند، ملا زلجن اخوند او ترابي صاحب، دغه ټول وزیران ما را دعوت کړله. ما د سولې پروګرامونه مخ ته یوړل چې بدبختانه بعضې ستونزې پېښ شولې، بعضې اشتباهات پېښ شولې چې د دې خلکو مخه بند نه شوله. طالبان نه غوښتل چې نور په افغانستان کې ویني، دوی چې نور په افغانستان کې جنګونه راځي، خو بعضې مشکلاتونه د نړیوالې ټولنې څخه په حکومت په سطحه بعضې اشتباهاتي مشکلاتونه پېښ شوله چې افغانستان بېرته د جنګ ډګر پېښ شو. نو انشاءالله زه خپله د خپلو علماء کرامو سره، د خپلو پوهانو سره، قومي مشرانو سره او شخصا د طالبانو د مشرانو سره په تماس کې یم او خدای ته امید لرم چې په یو ډېره کوچنۍ محدوده جرګهګۍ باندې دغه مشکل د سولې حل کړم.
پوښتنه ده شرزای صاحب چې ولسمشر احمد کرزي هم دا کارونه کول، تر د لاسو کارونو کې د هڅې روانې وي، د علماو نه غوښتنه وه، د هغو سره تماسونه او حکومت اوس هم وایي چې د طالبانو د ځینو غړو سره تماسونه موجود دي خو لا یې هم نتیجه ورنه کړه، نو څنګه به ستاسو هڅې نتیجه ورکړي؟
زه یو خبر ته کوم، مدعی الهه په خپل منځ کې څکله روغ جوړ نه ده کړی، بې طرفه ډله پیدا شوې ده، بے طرف انسانانو چې خدای ته مخکې بندگانو ته چا کې، بے طرفه خلک الحمد للہ په دې افغانستان کې ښه ښه جهاد علما کرام لرم، ښه قومي سپرنجینر لرم، سیاسي کارپوهان لرم. زه به د دې خلکو څخه یو کوچنۍ جرګهګۍ جوړه کړم.
اوس شورا د سولې عالي شورا موجوده ده، دا بې طرفه نه ده؟
زه ستاخمد نه په دې کې طرف ولا خلک سره، زه به یو ښه مثال لرم. رباني صاحب او حکم د ټیم چې تاسو ولیدل چې پنځه کاله په افغانستان کې دوی سره وجنګېدل او لس زره افغانان د قرآن مړه دي، دولس زره جرل زره انسانان ورک دي یوازې د پښتنو. نو څوک د شمالي تلوالي یعنی د جبهې مقاومت د دې به څونه مړه وي؟ یعنې خو یو تباهي راغلې ده. نو کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یې مشر کې، هغه لوی اشتباه وه چې په خپله هغه رباني صاحب مړ کړ. دوهم اشتباه دا وه چې زوی پسې راغی. نو ورته زه تاته وایم چې ستا پلار یې چادر وژلی او تور ته وایم چې سره کښېناستله وکړه. زما په خپل فکر دا امکانات نه لري او دا چې هر چا دا پلان جوړ کړی دی، دا کاري صاحب جمهور او نړیوالې ټولنې سره جوړ کړی دی، خو دا پلان دا دوه کاله یا دوه نیم کاله چې اوس مخ ته روان دی هېڅ نتیجه نه کړی. سوله په خپل وطن کې موږ غواړو چې
وکړو.
موږ سوله به څنګه شکل په خپل وطن کې وکړو چې باید په هر ولایت کې موږ افغانان ارجرګی چې ورته ودی خپل هر ولایت په خپل کابل کې سرکشین د یو تضمین په شکل او خبرې مخته شو که په قانوني اساس کې مشکلات هغه به حل کړو که نور دې کوم خواستې وي روا خواستې وي چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دا نظام دا قانون یې منی هغه به زموږ علمای کرام زموږ قومي سپین ږیري زموږ هغه سیاسي کارپوهان هغه و دې ته قانوني جواب ورکړي یعنی دې به سرکشینې
تاسو په دوه ولایتونو کې ولایت کړی بیا هم ولې دا کارونه هلته ونه شو کړی
چیرې
په ننګرهار او په قندهار کې هلته سوله رانغله یا هلته جګړه کمه نه شوله
ما تا ته وویل چې ما په قندهار کې ما دا ټوله وزیران د طالبانو راوستله چې ما تویل چې ما مشکلاتونه پېرسو ما راوستله هغه یې بندیان کړله او په ننګرهار کې ما په عین شکل د خپل علماء کرام ما خبر به د ننګرهار ولسونه اوري خارجان به اوري دا ننګرهار علماء کرام به اوري ما په ننګرهار کې چې کوم کار کړی دی دا د کابل دروازه ده او دا اخو ته ته د بلون چې خبرې د سیمه مونږ د سیاو نوري هلته مدرسې هلته د توریزم مرکزونه یعنی ما ننګرهار دا نه کاله وساتي او نه کاله ننګرهار د سولې نوم وګټي ما په ننګرهار کې هم د سولې پروګرامونه ډېر مختلف شخصا ډېر طالبان ډېر مشران راغلل ما ته کښېنستله بعضې طالبان چې په حکومت د طالبانو سره راغلل بعضې طالبان چې به امریکایانو یا زموږ قوا ونیول ما بېرته یې لکوله ما ډېر ښه فضا راوستلې وه او ما د ښې حکومتدارۍ اجازه راکړه د شی حکومتداری د فساد پر ضد مبارزه په خپل لوجن سماته تقدیرنامه راکړله
د زه راځم همدې مسلې ته فقط یو بل پوښتنه د سوری په اړه باندې کومه هیله ده چې لنډ ځواب راکړي د پاکستان او د امریکا رول په سولی کې تاسو څنګه بولئ ولسمشر احمد کرزی وایي چې سوله اول د امریکا په لاس کې ده او بیا د پاکستان په لاس کې
د امریکا او د پاکستان د سولی په رابطه دا درته ویلی شم چې امریکا به خود رول لري پاکستان خود رول لري یعنی د سیمې هیوادونه خود رول لري
یو غواړي چې سوله راشي او کنه
زه یو خبر ته کوم یو خبر دې درته کوم چې دلته په افغانستان کې چې بې طرفه حکومت نظام جوړ نه شي هیڅکله به سوله را نه شي
بې طرفه حکومت تاسو څه ته وایي
یعنی بې طرفه رئیس جمهور بې طرفه اداره وایي دلته په دې وطن کې خدای دې وکړي چې راشي
تاسو خپل ځان بې طرفه بولئ او کنه یو اړخ د طالبانو سره په جګړې کې نه وي
نه الحمدلله دا الحمدلله دا ما د طالبانو نقطه کړي ان شاء الله یو افغان مې پر ما اثبات نکي درته په شمول ما دا کار نه کړی ما د سولې پلان وړ دی او د سولې مډال میکټلې
منه او د امنیتي
ته یو خبرته خو چې ما کوم یو به طرف رئیس جمهور او به طرف حکومت خبر درته وکړ عزیزه نو بیا په پاکستان هندستان ایران او د همسایه مالک په ټول اعتبار پکې او زموږ غواړو چې په خپل موږ باید د سولې پلان مخته یوسو که موږ په خپل جوړ سولو موږ په خپل سی برنامه درلودله موږ یو سی پلان درلودی نو دا درته وایم چې په خپل به دلته په افغانستان کې سولې راځي
اوس په دې ځای کې چې پاکستان دغه هڅو په مخ کې ځینې خنډونه رامنځته کوي خو څنګه پاکستان پوځي او استخباراتي کړي فکر نه کوي چې دا مشکل به رامنځته شي بیا هم
موږ به جوړ سو که موږ جوړو د دنیا لاس آزاد
دغه موقف څنګه ده
کومر جام جوړ د دنیا لاس آزاد او دغه دنیا وال برادې د افغانستان د پسور کې بیا دی
کومه امنیتی سند تر ازو ده د سحکار چې د مسله باندې صفات سیر راتلونکي ولسمشه ته کچيري پاتې سو نو دا سند به تاسو امضا کوي له امریکا سره
په دې رابطه ما اول می دا ودی چې او په خپل رته جبرو مې دي چې دا امنیتی سند د افغانستان په ګټه دی هغه څه چې شرایط تکښې شوله چې باید امریکا او پاکستان ماته تضمین راکړي چې موږ د افغانستان په سولې کې کار کوو دا خو د رئیس جمهور خپل یو خپل موقف دی ما په خپل چې څنګه چې په خپل رئیس جمهور مو دي او زه هم وایم او د افغانستان د 10 میلیون انسانانو نمایندگان چې بنیم زره نپره د جرګې د مچورتي جرګه راغله هغه هم وله او د افغانستان سیاسي کارپوهانو قومي سپین ږیرو علمای کرامو ټولو دا ولې چې دا سند باید امضا سي او توافق یې وکړي نو که دغه پیمان په اوسني وخت کې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی د افغانستان امنیت او اقتصاد به خدای بیرته سم کی او که دا پیمان امزانو سو بیا هم د پر رئیس جمهور باندې د یو افغان په صفت د یو قنداري په صفت د ده د مشاور وزیر په صفت چې زه درته وایم چې دغه پیمان چې امزا سي دا د افغانستان په خیر دی د هم ویلې دي نو زموږ د امنیت او اقتصاد پورې ډېره اړه لري دلته تاسې وینئ چې پخپله د افغانستان ملي تجاران او سرمایه د افغانستان باندې چې اوس هم هر شی ګران شوی دی او مشکلات زیات شوي دي نو په دې رابطه کې زه پخپله الله جل جلاله کامیاب کړلم او د افغانستان خلکو پر ما اعتماد وکړي زه به دې سند چې د افغانستان د خلکو پیشنیاد دی دا به زه د امنیتي سند امضا کړم.
شیرزای صاحب، اداري فساد یو غټه ستونزه پاتې شوې ده او دا لا حل نه شوله په دې تیرو 12 کلونو کې. د دې د له منځه وړلو لپاره ستاسو تګلاره څه ده؟
موږ د دې لپاره خپل پلانونه خپل برنامې لرو په هر برخه کې لرو، که د اقتصاد قبل ده او خصوصا د فساد. فساد واقعاً فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او د افغانستان په تاریخ کې په 15 کلن تاریخ کې افغانستان د فساد نوم نه وګټلی، بدبختانه په داوس کې وګټي. خو هغه یو مشکلات دارالی چې دا د مصلحت اداره وه او بعض خلکو د رئیس جمهور سره او د دې د افغانستان د خلکو سره ډېر په اصطلاح ملي خیانت وکړي چې رئیس جمهور او دغه مجاهدینو دو خلکو په دې وطنو کې قرباني ورکړلې. دا وطن کې د یو ډیموکراسي بنیاد کښېښوي، د یو ازادۍ بنیاد یې کښېښوي، خو بدبختانه خلکو کار نه وکړي او دلته اداره ډېره کمزورې وه. هر څه فرمانونه چې صادر کړله هغه خاص نتیجه ور نه کړله. په دې رابطه زه خپله برنامه ورته لرمه انشاءالله الرحمن د خدای خدای پیرزونه به چې زه به د فساد پر ضد باندې یو داسې ریکارډ کښېږدم چې انشاءالله د افغانستان خلک او جهادیان به ورته ګوري چې زه فساد ته څنګه خاتمه ورکوم. یعنې صرف صرف خو به امکان نه لري و قدم په قدم
کې د پروګرام یو برخه که موږ ته تشریح کوي راډیو اوریدونکو
مثلا څه درته وایم، کار باید اهلي کار ته وسپارم، د روابط پر ځای باندې ضوابط باید حاکم کړم او مصلحت باید پرېږدم. یعنی مصلحت به مثبت مصلحت کوم، نه منفي، نه به د چا څه بیرېږم، نه به د ټوپک سالارانو څه بیرېږم. باید نور دی د افغانستان قانون اساسي ومني او پر دې طریقه باید ولاړ سي.
اقتصادي وجه ته ستاسو پروګرامونه څه دي؟
د اقتصاد په رابطه بدبختانه په افغانستان کې بعد هغه کومې پروژې چې وې چې باید هغه سوي وای په هغه نه وتلې چې هغه موږ به انرژي ته ضرورت لرو، موږ به بندونو ته ضرورت لرو، موږ د زراعت په برخه کې باید ډېر پرمختګ کړو. پرمختګونه وسوله خو چا څنګه ر موږ غواړو چې دا پرمختګونه موږ کړي وای؟ موږ د اقتصاد په برخه کې ښه پرمختګونه کړي وای، خو بیا هم د پخوا د طالبان له وختونو او د دې حکومت تقریبا په سل کې 10-15% اقتصاد افغانستان لوړ سو. خو بیا هم د دې دپاره موږ اقتصادي برنامې لرو چې موږ په دې برخه کې کم کارونه کړو. خو اولنی شرط د حکومتدارۍ د نظام او د اقتصاد د پیاوړتیا د ښې حکومتدارۍ د تعلیم و تربیې برابر سره وکړو. اولنی سوله ده، موږ باید اولنی سوله راولو، اولنی امنیت راولو، بیا موږ کولی شو چې ښه حکومتداري ښه نظام ښه د اقتصاد پیاوړتیا په رابطه کار مخته یوسو. او الحمدلله زما سره د اقتصاد په برخه کې ډېر ښه کارپوهان سره دي او موږ خپله برنامې مو جوړې کړې دي. خپله دا کړنلاره په خپله تګلاره کې مې د اقتصاد په رابطه یو ښه تمثیل ویلی دی، جوړ کړی دی. انشاءالله دا په دایده کې د خیر زه د خپله ستراتیژي و نړیوالې ټولنې ته افغانانو ته ورکمه.
د پښتو مرکې وروستۍ مسلې ته رځمه، د بشر د حقونو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقونو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره په مجموع کې د ښځو حقونو د بیان ازادۍ ته د دې لپاره ستاسو نظر او ستاسو پالیسي څه ده؟
زموږ د افغانستان په اساسي قانون کې الحمدلله د بشر د حقوقو د بیان د ازادۍ هر څه لپاره نور پرهي قوانین جوړ شوي. د افغانستان په قانون اساسي کې هم دا ټول راغلي دي. هغه ټولو ته زه احترام لرم. واقعا د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ زه ملاتړ کوم. خو هغسې د بیان ازادۍ چې کوم قانون اساسي صلاحیت اور کڑے دی اجازه اور کڑے دے او د حقوق د د شذو تخم سل پسل کی زدی پا کوم چکم دا پاکستان پر اساسی قانون کی او زمر د اسلام اغه حقوق اور کڑے دی د غو زدی پا کوم او مثبت انتقادونه د دیموکراسی یا په اصطلاح د بیان د ازادي هغه ته مزله بیک ویم ځکه چې مثبت انتقاد اصلاحات راولي. نو زه بالکل د دې دواړه چې تا شاید چې دې راتوله د دې دواړو زه ملاتړ کوم او د افغانستان اساسي قانون ته احترام لرم.
د جمهوري ریاست لپاره کاندید ګل آغا شیرزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
نیمه نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې خځې نشو ته مخه کوي. نشه کول کومې ستونزې ورته راولړوي. له نشو د خلاصون په اړه به هم خبرې وکړو. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې د افغانستان د جزا د قانون نوې مسوده د ښځو هغو حقوقو ته جدي ګواښ پیښوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې تضمین شوی دی. دا سازمان له جمهور رئیس حامد کرزي غواړي چې د جزا د قانون مسوده چې د ولسی جرګې لخوا پاس شوی هم د توشي نکړي. د دې مسودې په یو ماده کې چې لایني شاهدانو د تحقیق په اړه راغلي چې د تورن له خپلوانو او نږدې کسانو د عیني شاهد په توګه تحقیق نشي کېدای. د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې د دې ماده په اساس له هغو ښځو او نجونو سره چې کورنۍ تاوتریخوالی شوی او عیني شاهدان یې اکثره د کورنۍ غړي دي، د دوی شاهدۍ ته جواز نه ورکوي او په دې ډول د کورنۍ تاوتریخوالی عاملانو ته مسؤلیت ورکول کیږي. د ښځې او ټاکنې په نامه دوه ورځنی کانفرانس کې چې تیره اونۍ په کابل کې جوړ شو، یو شمیر ښځو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې ستونزې او خنډونه لرې شي. په دغه کانفرانس کې چې جمهوری ریاست ته یو شمیر نمایندانو هم پکې ګډون کړی و، د سولې او ولسواکۍ لپاره برابري په نامه ټولنې جوړ کړی و چې د افغانستان له ټولو ولایتونو 220 ښځو پکې برخه اخیستې وه. کانفرانس ته راغلیو ښځو له کاندیدانو دا هم وغوښتل چې په راتلونکي کې د ښځو له حقونو او لاسته راوړنو ننګه او ملاتړ وکړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې د 2009 کال د یوې سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون په نشه یي توکو روږدي کسان شته چې په سلو کې 14 ښځې دي. دوی وایي بیلابیل دلایل په تیره تاوتریخوالی، مهاجرت، د روغتیایي مرکزونو کمښت او د نشهیي موادو د کارونې له پایلو ناخبري د دې سبب شوي چې یو شمېر ښځې په نشو اخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي او له 10 کلو راهیسې نشه کوي وایي د کونړ یو اوسیدونکو چې د هم د خپل نوم لخر کولو ډاره کوي وایي چې د غوښ د درد د آرامولو لپاره یې نشه وکړه او هم داسې پرې روږدې شوه. د خپل کیسه داسې کوي:
دغه غاښونه به مې ډېر زیات خوږېدل، خو د چا راتېر چې د شپې خوانته لږ اپین پکې کېده، د نن مې پکې لږ کېښود، آرام خوب مې وکړ، سبا مې بیا پکې کېښودو. دغه 5 کاله کېږي چې دغه اپین زه غاښ کېږدم. غاښونه مې ټول ورژېدل، تک تور شل، او زه پکې خپله دغه عمل مې واغستو. پکې دیني شیالات کې زه په دغه رقم باندې د شپې ما د خوب نه زدا غوانه چوم کله پیدا شی او کله پیدا نیم شراته بس دې ډیر سخت سره زم مخکړی پور کې ساړې د 400 مسکی تاریخم خوري او ستنیم وخی ځان ته په واړه بچیان وې د غریبی میم دډیره بس خپل چرګو چرګړې کمه وک ما خرص کما یار سره ورو کوم کو کې یار سره خود کوم کو کې ساړې چې پی او شمانه امر شی به وسنګ کین
وی چې په خوای خژوند وو خو اوس د کور د کاله کولو نه ده نه ځان تر رسیدې شی او نه هم خپل ماشومان ته
لا خو سم ژوند وکړه کله ته ډیر وخت پورې بناسو خبرې به وتر به وي اوس ناس چې زنګي کوچ دا شی غاخ ته ورسیدو بس تر ګرامانی پټي دنیا د حالات نه خبر نه اسو بچی له مونږه خبر نه خو نه خبر دی نو د بد نه خبر خبرې رامانی بد تاثیر کوي چې ورسیږي خو خی چې غونه رسیږي راته بیخ نو سروب زیاتیږي سر مازه مې خوځيږي غاخونه مې راو پاريږي وره مې ټولو با غست چې مونږ باندې فشار راشي دا راي په وی او خدای چا چا پلاخ نه شته چا یو شین شته چا بل شین ته ودا بو غبم پیچا ولې و خو
د یادو عواملو ترڅنګ یو شمېر خځې بیل دي چې د نشو په پایلو فکر وکړي د کار د توند زیاتیدو فیشن او کاذب خوشحالۍ لپاره پودر او نور نشي موادو ته مخه کوي. د روغتیا وزارت د مخدره موادو د کمښت مسول احمد فواد عثماني په دې اړه وایي
مهاجرت‌های کې به کشور ایران صورت گرفته
هغه مهاجرتونه چې ایران ته شوي یو شمېر خځې او نجونې په دې باور کړي چې د نشي موادو کارونه کولې شي د وجود اضافي واز دی ویل کړي اندام خولي کړي د غرس پستکه نرم او روخانه کړي نشي مواد دوی کاروي چې دا باور په بشپړ ډول ناسم دي. اوس یو شمیر خځې او نارینه د مخدره موادو یو نوې ډول چې شیشه نومیږي او په ایران کې په مصنوعي ډول جوړیږي کاروي چې د نشي موادو تر بل هر ډول خطرناک او درملنه هم سخت ده. بل دا چې نشي مواد ارزانه اسانه او پریمانه پیدا کیږي. بل دا چې ځینې خځې د دې لپاره چې یو ځل د نشو خوند وازمي نشي مواد کاروي چې په همدې ډول متادیږي. ل بل په لور په ځینو کورنیو کې نارینه د خزو او ماشومان په مخ کې مخدره مواد دودوي چې د همدې لوګي تنفس کول هم په غیر مستقیم ډول خزو او ماشومان متادوي.
خغلی عثماني زیاتوي چې په دې ورستیو کې داسې پیښې هم ډېرې لیدل شوي چې معتاد نارینه د دې لپاره چې میرمن یې ترې جلا نشي او یا د کور د سامان له خرڅولو یې منع نه کړي خپل میرمن په نشو روږدي کوي.
مطابق جدیدترین اخبار او آمار که ما داریم
د نویو خبرونو او شمیرو لمخې چې مونږ لرو یو شمیر خځې جبرن نشو باندې عادت کیږي. دا راپورونه په دقیق ډول مونږ له هرات تر لاسه کړی چې میړه یا د کورنۍ نارینه چې معتاد د دې لپاره چې کور یې وران نشي میرمن یې له کوره ونه باسي یا ترې جلا نشي همدارنګه د دې لپاره چې وکول شي د میرمنې زر او زیور په اسانه ترې واخلي او د کور د سامان له خرڅولو منه نکړي میرمن هم په جبري ډول په نشو اخته کوي چې نن سبا د خزو د اعتیاد یو لوی عامل هم ده.
د دلایل هم دې شمی است.
په افغاني ټولنه کې چې خزي ورسته لواده معمولا یا امیدوار دي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي نو نشي مواد مور او ماشوم ته کوم زیانونه ورسولې شي. خغلی عثماني وایي چې نشي مواد سره لدی چې د خزو کورنۍ ژوند تباه کوي او روغتیاي خرابوي په تی پورې او په نس ماشوم ته هم خورا زیان لري او د معیوبیت او متعددو سببې کیږي.
ایتیاد و مواد مخدر در دوره بارداری و در دوره شیردی
په نشو روغ دیواله د امیدواری او شیدو ورکولو پر محل د وینی او شیدو لاره ماشوم ته لیک دی. د دې ترڅنګ نشي مواد چې امیدوار مور کاروي ماشوم په رواني او جسمی ناروغي او معیوبیت اخته کولی شي. د غرض د ماشوم زکاوت حافظه او دماغ سمواد نه کوي د مور شیدې کموي او ماشوم ته تنفسي ناروغي پیدا کولی شي. خپل مور هم له ډول ډول جسمی او رواني ناروغي سره مخ کوي او ان کېدې شي نفرونه بند کړي او د بی اولادې سبب شي.
د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د معتادانو د درملنې په برخه کې بودیجه ډیره کمه ده. دوی وایي چې په ټول افغانستان کې د خزینه او نارینه معتادانو د درملنې لپاره یو 15 واړه مرکزونه لري چې یوازې کولای شي په سلو کې د شپږو معتادانو درملنه پکې وکړي. د رواني ناروغي او معتادانو د درملنې له ډاکټر سعید عبدالحد قریشی مو پوښتل چې آیا معتاد کسان په تیر خځې کولای شي په کور کې خپل درملنه وکړي؟ د ډاکټر قریشی جواب هو وو.
په کور کې تداوی او اندازې پر مشکلات لري خو ناممکنه خبره نه ده. خو د دې تداوی لپاره دا پکار دی چې یو خوشونت کور کې ونشي. بل دا دی چې په کور کې باید هغه کسان چې معتاد دي لکه کورنۍ مشر یا نارینه معتاد دي هغه باید د دې متعدد نه ټول ختم شي. ورو 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 مواد خپل کم کی کار سره علاقه پیدا کی ځان مشغول ساتل پکار دی کچیر ته کلینیک نزیوی دی هغه ډاکټرانو سره باج وخت یو مشوره پکار ده چې هغه دردونو په مقابل کې چې زیات دوی طاقت فرسایوي درد ګولی یا بروفین ځنی دی استفاده وکي الته د موادو د پرې خودلو ځنی ورسره درې ورځې پورې دا درد او د حالاتو انسان بیخي اخر ته رسی تر ورځې پورې بیخي صحیح ختمیږي او ورسره د هغه انتلس ورځې پورې بیا د کې هغه راز نه پاتې کیږي
د کابل یو اوسیدونکو چې اوس یې نشه پریښي خپل تجربه نورو ته نصیحت کوي وایي نشه مکوئ او په لوی لاس د ځان او کورنۍ ژوند مه تباه کوئ
اوس تکلیف می خشوی دا ایل می پیزانم میلا می پیزانم کور می پیزانم درستا خلق پیزانم هغه وخت کی لکه ایوان غوندی واده کی وادله منا حالت شهر می دلم دا نور خلق تا پیغامم ورور تا بخور تا دا مواد نو استعمالونه کی بیخی بد مرز ده
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره نور نو اجازه غواړم.